شدن افغانستان رو ترک کنن.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو موږ کله ازادي رادیو نه اوري په مخې د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر خزو او نجونو د روانو محدودیتونو په بعد په باب اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د خزو او نجونو پر حقونو په پرلپسې ډول تیری کېږي. د هغې په لیکنه سکل نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمن ژوند څخه بې برخې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال لیکلي چې نه تسلیمیږي او په اسلام کې د افغان خزو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره د هغې تعهد نه خوځېدونکی دی. طالبانو په خپله څه کم درې نیم کاله واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو ډول ډول محدودیتونه لګولي دي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. په پوهنتونونو کې زده کړې منع شوې او طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو زده کړې منع کړي. طالبانو ښځې په ډېری دولتي او نن ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د سخت واورې د ورېدلو لامل لا هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې ده او د واورو د پاکولو چارې روانې دي. دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس دغه موضوع نن یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی دي. نو موړي تیر شپه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بل پوسټ کې ویلي وو چې د جنوبي سالنګ په ځینو سیمو کې د واورې زیاتوالی د 2 متر او 1.5 سانتي متر په شمالي سالنګ کې نږدې درې مترو ته رسیږي. هغه له مسافرو موټر چلوونکو وغوښتل چې لازمي سپارښتنې په پام کې ونیسي او له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي خلک باید د تګ راتګ پر مهال ژمني وسایل له ځان سره ولري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې په 2023 کال کې تر 1500 ډیر ماشومان له جګړو څخه د پاتې شویو ماینونو او مهماتو په چاودنو کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. نن د افغانستان د یونیسف ادارې په خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر کې دا خبره ورکړې چې خو دا یې سرګنده نه کړه چې په دغو ماشومانو کې څومره وژل شوي او څومره ټپیان دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې زیاته کړې چې په 2023 کال کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومانو او د هغوی پالنه کوونکو ته د چاودیدونکو توګو د خطرونو په اړه خونه کړي چې پکې د هغوی د پیژندلو مخنیوي او راپور ورکولو سرنګوالي هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ماین پاکي او شمیر بنسټونو په دې برخه کې د بودیجې کمښت په پروان کال کې له جګړو څخه د پاتې شویو ماینونو او مهماتو د چاودنو له امله د تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. روسیه د یکشنبه په ورځ د جنوري په 15 ویل چې د شپې پر مهال د اوکراین ګن ډرون الوتکې وشتلې دي. پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ویډیوګانې پر روس توف سیمه کې لری چاودنې ښکاروي. د روسیه دفاعي وزارت ویلي هوایي دفاعي سیستم یې د تیرې شپې په ترڅ کې یو شپې د اوکراینی بي پیلوټ الوتکې وشتې چې ډیری د اوکراین پولې ته په څیرمه سیمو کې وشتل شوې دي. د روسیه د ملکي هوایي چلند ادارې روز او ویتاسیا ویلي چې څلور هوایي ډګرونو د یک شنبه په سهار د امنیتي دلایلو له امله د لنډې مودې لپاره ټرافیک وځنډوه او لږ تر لږه اتل وتکې لاره بدلولو ته اړ شوې دي. د روستوف سیمې د سیمه ییز والي یوري سلیوسار په وینا د تاگان روک په بندری خر او شاوخوا سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو د لویدلو لامل ملکی خلکو ته زیان اوښتی دی. مسکو او کیف په نږدې درې کلنه جګړې کې نږدې هر ورځ د بی پیلوټ الوتکو بریدونو تبادله کړې ده چې د جګړې له لومړۍ کرښې لرې ملکی سیمو ته زیان اړولی دی. قدرمن اوریدونکو زه فرشته سهاک د دې خبری ټولګې په وړاندې کولو کې ستاسو هرکلی کوم. د راپ خبرونو په لړ کې برا سره واوري چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو ځل بیا د دې هیواد د امنیتي ځواکونو په پلاس افغان کډوال نیول شوی دی.
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شریک گرفتار کړي او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزام لري. موږ د دې عمل مزمت کوو.
د دې ترڅنګ دا راپور به هم اوري چې د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان وایي ملګری ملتونه باید افغان میرمنو له حقوقو څخه پرته له کوم قید او شرط دفاع وکړي.
موږ هم الحمدلله مسلمانان یو، هماغه حقوق وړو کوم چې راته اسلام راکړی دي. اسلام خو ست ډیر حقوق ورکړی دي چې لړلې یو تکړه کول دي او بل کار کول دي.
وړاندې په خبرونه کې بهرنۍ راپور هم شته را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
څنګه خبري ټولګه ته بیا هم خرغلې پایل کو پر راپورونو د پاکستان په پلازمین اسلام آباد د دغه هیواد امنیتی ځواکونو په تیر او څلور ورځو کې تر 200 پورې ډیر افغان کډوال نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ادا کوي چې یوازې نن تر 500 تنو پورې افغان کډوال نیول شوې دي، خو د پاکستان حکومت په دې شمیر نیونو د دغه شمیرې په نیونو باندې څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې میشه او شمیر افغانان وایي ان یو شمیر هغه افغانان هم نیول شوې دي چې قانوني اسناد درلودل. په دې اړه د حدیث پردیس راپورت خوښی.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستانی امنیتی ځواکونو د پلټنې عملیاتو د یک شنبه په ورځ د جنوري 15 هم دوام درلود، چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د اداله مخې یوازې په دې ورځ تر 500 پورې افغان کډوال نیول شوې دي. که څه هم په دې اړه کرښه مېری نشته چې پاکستانی امنیتی ځواکونو څومره افغان کډوال نیولې دي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په تیرو څلور ورځو کې تر 200 پورې افغان کډوال نیول شوې دي. دغه شورا مشر میوند عالمی افغان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د ما د معلوماتو لمخې نه څومره ځم معلومات لرم، د 13-14-15 ورځو کې تر تقریبا په حدود د 180-200 افغانان په اسلام آباد کې گرفتار شوی دي، او نن ورځ څومره ځم معلومات لرم تقریبا 40-50 نفر نن ورځ گرفتار شوی دي، او نن تقریبا یو لګزره مختلف وزکه بعضی جوړ کې دغه زنانه هم نیول شوی دي او بول شوی دي.
خود پاکستان کوم ادارې د دیش مې نیونو پاړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال هم بیا دا وضعیت تاییدوي. د دوی لړلې عتیق الله ازادي رادیو ته وویل:
اسلام آباد کې اوسېګم، د نوی کال شروع کېدو سره سم پاکستانی پولیسو عملیات شروع کړی دي. کور په کور، دکان په دکان ګرځي، خلک نیسي، کچا سره اسناد دوی او کنه نه نیسي، دوی ځان سره به تانی ته ډیر بد چلند وضعیت کوي. آن چې ماشومان او خزي هم په زور رکاږي او موټرو ته خېژوي تانو ته به، او ټول چلوالي پیسو ته د خلکو څخه پیسې اخلي او د هیڅ خبرې ته غوږ نه دی. لوی ظلم روان کړی دی.
په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ داسې انځورونه ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې د اسلام آباد په افغان میشتو سیمو کې ډیر شمیر پاکستانی ځواکونه تر سترګو کیږي، او په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې پاکستانی ځواکونه له افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي. د اسلام آباد له برکو سیمې یو افغان کډوال چې پاکستانی ځواکونو نیولای د پولیسو له تانې د ویلند ویډیو په خبرولو سره غوښتنه کړې چې نړۍ باید د افغانانو غږ واوري.
موږ همدا اوس د پولیسو په تاڼه کې یو. زموږ په بلاک کې چې څومره افغانانو ټول دلته راوستل، دا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت دی. موږ په خپلې ګناه نه پوهېږو چې په افغانستان کې هم له کړاو ډک ژوند تېرو او دلته هم له داسې ستونزو سره مخامخ یو. که افغانستان ته مو ولیږي، د مرګ له ګواښ سره مخ کېږو. زموږ دغه ویډیو لاس په لاس کړی چې نړیوال مل وضعیت خبر شي.
از تمام کسایی که ویډیو مور تماشا میکنه خواهش میکنم که ویډیو ها را دزبدس کنن تا به رسانه ها و به جهانیان برسد.
د پاکستان د ملي اسمبلی پوخانی غړی او د ملي جمهوریت ګوند مشر محسن داوړ پرون په خپل ایکس پانه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې له قانوني اسنادو سره سره د افغانانو نیول د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی، او په خبره دا ډول کړنې د افغانانو پر وړاندې د ژورې کرکې ښکارندوی کوي. د ملي جمهوریت ګوند د اسلام آباد د څانګې مشر منصور محسود په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شریک گرفتار کوي، او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزام لري. موږ د دې عمل مزمت کوو. زه د پاکستان حکومت نه دا مطالبه کوم، کوم خلک پراپر ډاکومنټ او ویزا لري نو هغه د خوشی کړل شي او چې کوم خلک ډاکومنټ یا نور ستونزې لري هغه ته د پلاپر یو پلیټ فارم جوړ کړل شي او ویل ډاکومنټ ته ورکړل شي.
په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغانستان د مدني او بشري حقوقو ټولنې تازه د یوې اعلامیې په خبرولو سره چې رسنیو ته لیږلي ویلي چې د دغه ټولنې مشر عزت الله بخشي د پاکستاني ځواکونو له لوري نیول شوی او افغانستان ته د ستنېدو لږ وخت سره مخامخ دی. د ښځو ځینو خوځښتونو او د مدني او بشري فعالانو بنسټونو بیا د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته په یو سرخلاصي لیک کې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه خبرداري ورکړی دی. دغه بنسټونو په خپل لیک کې رسنیو ته لیږلی دغه شان ویلي چې میلیونونه افغان کډوال په پاکستان او ایران کې له جدي ننګونو د ستنېدو له ګواښ سره مخامخ دي چې باید له ځنډ پرته یې مخه ونیول شي. د یادونه ده چې د پاکستان د پلازمېنې افغان میشتو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د پلټنې عملیات په داسې حال کې زور اخیستی چې د 2040 کال په وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلی و چې د 2040 کال د دسمبر له 1 وروسته افغانان د پولیسو له اجازه لیک پرته په اسلام آباد کې نشي اوسېدلی. خو ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره د پولیسو اجازه لیک هم درلود.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو زموږه کلاس ازادي رادیو نوري ورز بشو د خبرونه بل راپورته. د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې ملګری ملتونه باید د افغان مېرمنو له حقونو څخه پرته له کوم قید او شرط نه دفاع وکړي. خو یو شمیر افغان نجونې او خزي بیا وایي چې د افغانستان خلک مسلمانان دي او دوی د اسلام په چوکاټ کې د خپل حقونو غوښتونکي دي. په همدې اړه د سنا ککر راپور ته بغوک شو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې څرګندونو ته د افغان مېرمنو متفاوت خبرګونونه. امینه محمد ویلی د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ ته ژمنه ده. نوموړي د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په پله پسې ډول تر برید لاندې دي. هغې زیاته کړې چې سږ کال په دې برخه کې په شاتګ لا ډېر شوی او هغوی له باوقاره ژوند کولو څخه محرومي کړي دي. خو د اغلې محمد د څرګندونې د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو له متفاوت غبرګونونو سره مخ شوي. یو له دوی څخه سیمه نوري ازادي راډیو ته وویل:
خب میتونم بگم که حقوق بشر
باید وایم چې په افغانستان کې بشري حقوقونه او د میرمنو ازادي د معاملې موضوع نه ده. او دامینه محمد د ورستیو څرګندونو په جواب کې باید په واضح ډول وایم چې د افغان ښځو او نجونو برخلیک باید د ډیپلوماسۍ او مصلحت قرباني نسی. هیڅ ډول جوړجاړی او توافق باید د افغانستان د نیمایي وګړو د اساسي حقوقو پر وړاندې تر سره نسی.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د امینه محمد څرګندونو ته د خبرګون په هودلو سره ویلي ملګری ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه له کوم قید او شرط پرته او د نړیوال چوکاټ پر بنسټ دفاع وکړي، نه د طالبانو لخوا د ټاکل شوي چوکاټ له مخې. خو د افغانستان د نن بیا افغان میرمنې او نجونې وایي د دې هیواد خلک مسلمانان دي او دوی هم د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه غواړي، هغه چې په خبره یې د طالبانو حکومت ترې اخیستی دي. له زده کړو بې برخې او نجلې هر هیواد د افغان میرمنو له حقونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد له ملاتړ څخه پار کلي ازادي راډیو ته وویل:
اسلام ښځه د نارینه تر څنګ یو بشپړ انسان ګڼي او د هغوی حقوقو ته ځانګړي پاملرنه کوي. دا حقوق د ښځو د عزت، حیثیت او پرمختګ لپاره ټاکل شوي دي او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو. هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام راکړی دي. اسلام ښځو ته ډېر حقوق ورکړی دي چې له ډلې یو زده کړه کول دي او بل کار کول دي. خو بدبختانه په افغانستان کې دغه دواړه حقونه له ښځو څخه اخیستل شوي دي.
په ورته وخت کې د افغان میرمنو د ازادي فانوس خوځښت هم د یکشنبې په ورځ د ویلامې په خپرولو سره د میرمن محمد څرګندونو په هر کلي سره ویلي: موږ باور لرو چې اسلام یو رښتینی دین دی چې د ښځو په ګډون د ټولو لپاره ازادي، عدالت او انساني کرامت تضمینوي. د دې خوځښت یوې غړې شولې پارسي ازادي راډیو ته وویل:
ما از خانم امینه مکله نړیوالې ټولنې او له میرمن امینه محمد څخه غواړو چې د اسلام د لارښوونو د دې ښکارا تحریف او د بشري حقوقو د سرغړونو پر وړاندې کلک دریس خپل کړی
هاوس کنن.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو پر حقونو له شپږم ټولګي پورته د هر ډول زده کړو او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. طالبانو پر افغان میرمنو د خپلو بندیزونو په لړ کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د نوي قانون په جوړولو سره د میرمنو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار وکړ او آن د دوی غږ یې عورت وبلل. دوی تل خپلو کړنو ته د شریعت نوم ورکړی او تل یې دا کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د دیني عالمانو په ګډون د افغانانو او د بېلابېلو اسلامي هیوادونو په شمول نړیوالې ټولنې تل د طالبانو پر دې کړنو او بندیزونو نیوکې کړي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په هم خرغلې ازادي راډیو او ری تاسو کول شئ زمونږه دار پورونه ورته نور پورونه زمونږ په ویب پاڼې azadi.com کې هم ولولې. ور بشو د خبرونه بل راپورته په داسې حال کې چې په پاکستان کې د نن یو شمیر کارګران بهر کې د کال لپاره د ویزو له مشکل سره مخ دي. د طالبان حکومت ورته د سنتیو برابرولو په اړه د همغږي ناست کړی ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې د دوی د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو په ګډون لزینو نور ادارو په پینځه اړخیزه ناسته کې پر دې پریکړه شوې چې بهر ته له قانوني لارو د افغان ماهر او کاریګرو د استولو په دې اړوند نورو مسایلو لپاره هوکړه لیک جوړ کړي. په همدې اړه به د فیروزی عزیزی راپور ته غوښ شو.
داس خای چې 15 کال اندازه مو تر کړی دی شپږ کال اوس خو زکه به کورای چې خدل ته کاروبار نشته مزدوري نشته.
د خوست ولایت اوسیدونکو خیواګل و چې 15 کال یې دوبۍ کې د تعمیرونو پلاستر برخه کې کار کړای وای اوس په هیواد کې دننه او وسکار دی ځکه په خبره د ویزې ستونزه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته کاروبار نشته کورنۍ ستونزه پسې دي نو اوس د واجنه به کورای سره نوسی ویزې نه خلاصيږي ویزې باندې ستونزې ډېرې دي کنه ځکه چې هویڅوګه نشي تلارته و هوا ته نشي تلای. دولت نه مې غوښتنه دا دوی چې موږ ته د یو کور زمینه دلته برابره کړي یا د بهر هوا دوسره واغږي چې موږ ته ویزې ترتیب جوړ کړي چې یا بهر مزدوري وکړي یا په کلی کې وطن کې نه وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو محمد نعیم بیا چې د هم شاوخوا وکاله په سعودي عربستان کې په ودانیزو برخو کې کار کړای ازادي راډیو ته وویل
مهارت لرم مانا په ساختماني کار کې مهارت ولې چې مونږ د ساختماني پروژې کوم کار کول مانا برابر در دا شوی نه کړای شو مانا اوس په حال د دوه کال کې برې کال چې مونږ په کار اوس په نظام ختم ده دل تر غلی اوس په نظام نه پیدا کیږي کله افغانان ته کله ویزه ورکوي وا ته کله متر کړای دلته مدینه منوره کې تقریبا جوړ دغه امر راتره غلی د مونږ یو ور په کارونه د کړې بیکاره یو
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دوی د حکومت بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو د احصایې ملي ادارې او عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره په ګډه 15 اړخیزه ناسته کړې تر څو په ټکو یې بهر ته د افغان ماهرو کارګرانو د لیږد هلته د اسانتیاو پر برابرولو او ستونزو ته د رسیدو لپاره همغږي وکړي. د وزارت زیاته کړې چې په دې ناسته کې په دې پریکړه شوی چې بهر ته په قانوني ډول د افغان کارګرانو د لیک بهیر د ګړندي کولو هلته د میشتو افغان کارګرانو د اسنادو د تحلیل او غوره تنظیم او کاروبار کې د نورو لازمو اسانتیاو درمسته کولو او هغوی له خپلو حقونو څخه د خبرولو لپاره یو 15 اړخیزه هوکړه لیک ترتیب سي تر څو په ټکو یې د هغه مطابق هر اداره په دې تړاو خپل مکلفیتونه په ښه توګه ترسره کړي. د طالبانو حکومت بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په اړه د اقدام داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د بیکارۍ له امله له ناقانونو لارو په ډیرو سختو او مرګونو لارو نور هیوادونو ته د افغان ځوانانو تګ ډیر سوای دی. د یادونې ده چې تر دې وړاندې ډیر شمیر افغان کارګرانو په بیلابیلو برخو کې نورو په ځانګړې توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته په شخصي ډول له قانوني لارو سفر کوو. د افغانستان د کارګرانو او کارکوونکو ملي ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال یوازې په سعودي عربستان کې تر 200 افغان ماهر کارګران په کار بوخت دي. د دې ټولنې یو مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او اړوندو نورو ادارو په چوکاټ کې د قانوني پروسې له لارې به هر کال کابو 500,000 افغان کارګران یادو هیوادونو ته استول کېدل. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د 2024 کال د جولای په 23 په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کار ملي کانفرنس کې ځینو طالب چارواکو ویلي و چې بهر ته به د افغان ماهرو کارګرانو د لیک زمینه برابره کړي خو دا چاره تر اوسه عملي شوې نه ده.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریه د بهرنۍ او چارو وزیر دوه ته تللی دی. د قطر یو چارواکي رويټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوی دی د یک شنبه په ورځ د سوریه د بهرنۍ او چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې دغه هیواد نوی واکمنانو ټاکلی دی د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره وګوري. په دې اړه به نور جزئیات له اوسې احمد زئی واورو.
ټاکل شوی ده چې د سوریې د بارنۍ چار وزیر په دوحه کې د قطر له صدر اعظم سره وویني. د قطري و چارواکي ریټرز خبري اژانس ویلي چې د سوریې د بارنۍ چار وزیر اسد حسن الشیبانی چې د دغه هیواد د نوي واکمنانو لخوا ټاکل شوی د یک شنبه په ورځ دوحې ته رسیدلی او د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره به وویني. د سوریې رسمي خبري اژانس سنا د سوریې د دغه پلاوي سفر تایید کړی چې پکې د دغه هیواد د دفاع وزیر مرحف ابو قصري او د استخباراتو مشر انس خطاب هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي ټاکل شوی ده چې د سوریې پلاوی له شیخ محمد چې د قطر د بهرنۍ چارو وزیر هم دی او د قطر د بهرنۍ چارو د وزیر محمد الخلیفي په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دا د سوریې د بهرنۍ د وزیر دوهم بهرنۍ سفر دی چې تر یو میاشت په کمه موده کې وروسته لاغې کوي چې پخوانی ولسمشر بشر الاسد خپل مخالفان له واک لرې کړ. تمکی چې الشیبانی په دیونه کې چې ویل کېږي د ثبات امنیت اقتصادي بیرغونه او د ځنګړو مشارکتونو د ملاتړ په هدف متحده امارات او اردن ته هم سفر وکړي. هغه د چهارشنبه په ورځ سعودي عربستان ته خپل لمړنۍ بهرنۍ سفر پیل کړ او له سعودي چارواکو سره د سوریې د سیاسي انتقال د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. د دسمبر په اتمه د بشر الاسد د رژیم له نسکرېدو وروسته د محمد الشاری په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې ټولو عربي ودونو نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورې ودونو ته به انقلاب نه صدروي. عربي ودونو او لویدیځ حکومتونو ورو ورو د سوریې له نوي مشر محمد الشاری سره تماسونه واړي کې نیولې دي. که څه هم د یو وخت له القاعده ډلې سره او بیا یې له داعش سره رابط درلوده، خو نن سبا په لویدیځ کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور له څخه لرې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو او د برخنا د پرچاوي په ډیریدو سره یو شمېر خلک در برخنا د نشټون په وخت کې د رڼا د برابرولو لپاره لبی لا بیلولارو کار اخلي. دا چې کومې لارې په دې راپور کې ووري.
په افغانستان کې د ژمي په تیارو اوږدو او سړو شپو کې د برېښنا د نشټوالي له امله ګڼ شمېر کورنۍ له ستونزو سره مخ دي. خو کورنۍ د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره کومې لارې چارې کاروي او آیا دا لارې د برېښنا بدیل کېدای شي او بسنه کوي؟ له کلونو راهیسې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره ښارونه او ولایتونه د برېښنا له کمښت او نشټوالي سره مخ دي او له همدې امله هره کورنۍ د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخلي. د کابل د کوتل سرسیمې اوسیدونکي طوفان رهنورد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپل کور د رڼا کولو لپاره ګاز کاروي.
زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم به خاطر روشنی خانه.
کله چې برېښنا نوي د ګازو یو کوچنی ډبه ده له هغې کار اخلو. له پاور بانک څخه هم استفاده کوو چې په سر یې یو څراغ وي، خو دا یوازې د یوې کوټې لپاره وي. د نورو کوټو دهلیز یا حویلي لپاره نه استفاده کیږي. غواړم یو سولر واخلم خو کله مې چې بیا کړ لس یا یولس زره افغانۍ یې بیا ده، خو که د ټلویزیون یا د موبایل چارج لپاره یې کار واخلو ډېرې پیسې کیږي.
استفاده کړیم به مې اندازه مصرف مې. اگر ما بخوایم تلویزیون فعال کنیم چیزای دیگه از برق استفاده کنیم و رو نمیتونیم.
د کابل خاری و بلوسیدون که محفوظ پر یاد ازادی راژیو تباویل
تاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و
لبعد مرغ پا افغانستان که برېښنا ډېر لګوي. په 24 ساعتونو که مو و یا 8 ساعت برېښنا لرو او په زومی که دا ستونز دیر وی. مو لاسی چراغ او چارچی چراغونه کارو، خدا دا برېښنا ځای نیسی نیولای او ډېر وخت لپاره کار نکوی.
زیادی رو با وجود میره و دراز مدت پاسخو هم نیست.
د پلازمینې سربیره د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم له دې ستونزې سره مخ دي. د خوست ولایت اوسیدونکی امین ګل سبا په دغه ولایت کې د برېښنا له پرچاوي څخه شکایت کوي او وایي چې د برېښنا د نشتوالي په صورت کې له للمریز سیستم یا سولر څخه کار اخلي.
د برق په نه موجودیت کې بیا موږ په کور کې د سولر سیستم برابر کړی دی. دا یوازې د برق یعنې د کور د روښانولو لپاره ترې ګټه اخلو. سلجا او د نور کارونه موږ نشو کولی ځکه دومره ظرفیت نه لري. یعنې ظرفیت یې کم ده، یوازې چې څراغونه روښان کړي دې لپاره ګټه ترنه پورته کوو او بل د اوبو لپاره د اوبو پورته کولو لپاره هم ګټه ترنه اخیستی شو.
د بادغیس ولایت د مقر ولسوالي اوسیدونکي محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې هم خلک د بریښنا د نشټوالي پر مهال له بیلابیلو لارو کار اخلي.
رښتیا هم کله د ژمی موسم کې برق مشکل لازم بیا برق نه وي، نو د معمول د عادت سره سم بیا خلک څوک د جنریټر څخه کار اخلي، څوک د بیټری سولر د بیټری څخه کار اخلي، بیا په سولر چاچی یا د ماشینانو چاچی، څوک یو قسم برقونه په بازار کې خرڅیږي چې هغه بیا چاچی، څوک د دې څخه کار اخلي، څوک د شمی څخه کار اخلي.
خو د کابل او ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې چې دغه د حل لارې په لنډه موده کې ګټورې ګڼي، خو وایي د دې ستونزې حل په بشپړه توګه د انرژي پایښت لرونکي او ورزانه د حل لارو ته اړتیا لري. ومو غوښتل په افغانستان کې د برېښنا د پرچاوي د کنټرول په اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت وپوښتو، خو ویاندي حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د 2024 کال د دسمبر 28 نیټه باختر خبری آژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژي د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره یې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې دغه حرارتي دستګاه په 105 میګاواټ انرژي تولید کړي او د نورو کورنیو او وارداتي سرچینو تر څنګ به هیوادوالو ته د برېښنا په رسولو کې اغېزمن وي. د افغانستان برېښنا شرکت ادا کوي په دې برخه کې له ډېرو هڅو سره توانېدلي چې د 13 کلونو په پرتله د برېښنا په پرچاوي کې د پام وړ کموالی راولي، خو یو شمېر خلک په ځانګړې توګه د کابل ښار د ځینو سیمو اوسیدونکي ادا کوي چې ځینې وختونه دوی د ورځې یوازې 2 ساعته برېښنا لري.
بیا هم خبرونه ته خراغلی د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د لارو پرتو سیمو اوسیدونکي له کلونو راهیسې د وچکالۍ او اوبو د کمښت د ستونزو نه شکایت کوي.
د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو جګړو او وچکالۍ د دې سیمې ژوند سخت اغیزمن کړي چې اوس یې د اوبو د کمښت ستونزه لا پسې ډېره کړې ده. د سپین بولدک د ناوی سیمې اوسیدونکو محب الله وایي د چشاک پاکې اوبه نه لري او اړ دی چې له لیرې سیمو څخه غیر صحیح اوبه خپل کورونو ته راوړي. د هغه په وینا یوازې د ناوی په سیمه کې شاوخوا 45 کلی د چشاک د اوبو له کمښت سره مخ دي.
45 کلی د هر کلی تقریبا د 50 کور اندازن هر کلی داسې دي. نو موږ د اوبو د پاره برمیان نه لرو، اوبه په ریاړیان کې ده ایوانان باندې هغه د ډیر لري زاس راوړو د کورو د اوقات لپاره. علاقه اوس هر ټول غرنی سادهختی د استقبال د علاقه ویني، نو بل زمر هغه کاریزونه چې تقریبا 45 کاریز دي، په دې 45 کاریزونه کار نه دي کسوې د غره کم خرابه پراته دي. دا خلک د عوام د صحیح خلک هغه دونه وسټو پکنه لري چې کار کوي.
په سپین بولدکی د وچکالی لامل د کرن یو مالداری وضعیت هم خراب شوی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي د کروندو لپاره اړین یو بنست او د بارانونو د اوبو د ضایع کېدو مخنیوي لپاره چکډمونه باید جوړ سي. د دادخان او جمعګل په نومونو دوه اوسیدونکو وایي د سیمې کاریزونه خراب شوي او د شیلو اوبه هم نه مهاریږي چې لامل یې د کرنې لپاره اوبه نسته.
دغه زموږ ولس ډیر خوار وزار دی. دا زموږ علاقه یو چې علاقه ده، دغه کاریزونه چې دي په دغه سهو کې دغه خرابه پراته دي. موږ د اوبو غټ کمی لرو، اني موږ د نړیوالو سره دغه د کومک غواړو چې موږ ته د اوبو ترتیبات برابر کړي.
دا موږ وطن کې خونو وچکالی ده. دا کاریزونه په خوا تقریبا 40 کاریز دي. دا کاریزونه بر څه مطلب اوبه کوي چې دا څه شلی وترل سي. دا کاریزونه ګر فعال کیږي، وطن به فعال سي.
په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت مسولین وایي د دې ولسوالۍ د اوبو د ستونزې د حل لپاره ځینې اقدامات پیل کړي. د یاد ولسوالۍ ولسوال مولوی رحیم الله محمود بای په یاد ولسوالۍ کې څو کوچنی چکډمونه جوړ شوی دي او په راتلونکي کال کې د کڅی په نوم د یو لوی بند جوړولو کار هم پیل کیږي.
په دې کې کوم کار نه ده سوی ځکه دلته جنگونه ډیر زیات بولو، نو کوم خدمت د بیا رغونې دلته نه ده سوی. د سړکونو په باره کې او د بندونو په باره کې او د مکاتب او د کلینیکونو په باره کې خدمت زیات نه ده سوی، خو اوس الحمدلله په اوس وخت کې د امارت توجه ورته زیاته ده. لکه څونه چې د دې ولسوالۍ استحقاق ته حقداري ده، دغه چې د امارت توجه ورته زیاته ده.
سپین بولدک ولسوالۍ چې د کندهار ښار جنوب ختیځ ته په 110 کیلومتري کې پرته ده، له ډیرو کلونو راهیسې د حکومتي پاملرنې له کمښت سره مخ ده. د دې ولسوالۍ ډېری خلک د کرنې او مالداری پر عایداتو متکی دي چې د وچکالۍ او اوبو د کمښت له امله له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکي د کاریزونو پاکولو، د چکډمونو جوړولو او د لویو بندونو جوړولو غوښتنه لري تر څو د وچکالۍ اغېز راکم او د اوبو ستونزې حل شي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.